ازل بده پکتیا په مرکز ګردیز او دیار لس ولسوالیو کې په رسمي او غیر رسمي ولسوالیو کې ټاکنې شفاف وي که د تیر په څیر به بیا هم ترسره کیږي
که تیر ځل ته موږ ځیر سو لکه مجي صاحب چې یاده کړله تیر ځل ټاکنې له درغالیو ډکې وې نو د اوس وخت چې له هغه څخه وروسته امنیت هم زیات خراب شوی ده او خلکو خپل باور په ټاکنو دفتر هم نه لري او هم په دولت نه لري دومره لکه ځکه چې مجي صاحب یاده کړه پخوا زموږ ولسوالۍ کې احمد آبا کې امنیت ډیر ښه و تیرو ټاکنو کې مګر اوس خراب شوی ده او بل د عامه پوهاوي ټیمونو کار نه ده کړی زه خپل مرکز ګردې سره نږدې مګر موږ کلي کې څوک نه دي خبر له ټاکنو په اړه هېڅ معلومات نه لري کوم نفر نه ده راغلی تر اوسه پورې نو له دې نه معلومېږي چې تیر په ځل به سکه دیدا ور ټاکنې نورې هم درغلو ډکوي ځکه چې امنیت نه شتون او خپل د انتخابات دفتر څه نه دي کړي په دې برخه کې او بله دا خبره چې زیاتره خلکو مخکې باور یو څه په بهرنیو ځواکونو هم و نو دا ځل هغه د هغو ملاتړ هم نشته نو دې لورې نه هم خلک یو څه اندېښنه لري چې سکل امنیت په د ټاکنو په وخت کې خراب وي.
مننه مسعود زی صاحب. ډاکټر صاحب نعیم احمد زی، تاسې د یو مدني ټولنې مشر یاستئ، تاسې په خپل وار د ټاکنو دپاره څه کړي دي یا مدني ټولنو په پکتیا کې څه کړي دي یا عامه پوهاوي په برخه کې یا تاسې څومره لیدلي دي چې د ټاکنو کمیسیون څه کړي دي، دولت څه کړي دي، تاسې څومره هغه معلومات لري په دې برخه کې اوریدونکو سره شریک؟
مننه. مدني ټولنو یو کار یا دنده یا مسؤلیت هم دا ده چې هغه په ټولنه کې عامه پوهاوي ته کار وکړي که هغه موږ د ټول ټاکنو برخې ته راځو. مدني ټولنې مسؤلیت لري چې هغه باید د خپلو وړتیاو یا د امکاناتو له مخې په ولایت کې په ولسوالیو کې د عامه پوهاونې ورکشاپونه جوړ کړي، غونډې جوړې کړي، خلکو ته د ټاکنو د ارزښت په اړه باندې معلومات ورکړي. موږ پکتیا کې دا کار تر ډیره بریده پورې سوی ده او کړی ده، خپل مسؤلیت یې ادا کړی البته د امکاناتو په صورت کې. زه یو بیلګه درته راوړم، په پکتیا کې ډیرې مدني ټولنې دي چې یوه یې هم د اوښتون کلتوري ټولنه ده چې دوی په پکتیا کې په تیرو دری څلورو میاشتو کې 250 کسان دي، 300 کسو ته دي عامه پوهاوی د فساد پر ضد یا د ښې حکومتداري په حکله باندې معلومات ورکړل. دا هم له موږ سره په شفافو ټاکنو کې مرسته کولای شي. مثلا هغه داسې کسان وو چې هغه قومي مشران وو، په ولسوالیو کې چارواکي وو، علما وو، مدني ټولنو فعالان وو، دوی ته د فساد په حکله باندې معلومات ورکړل چې د فساد پر ضد باندې څنګه موږ کولای شو په یوه اداره کې په یوه ټولنه کې د فساد مخه ونیسو او یوه ښې حکومتداري ته لار برابره کړو. د دې تر څنګ نورې ټولنې هم شته پکتیا کې، دوی هم دا کار کړی ده. د ټول ټاکنو دفتر په پکتیا کې دا کار په صحیح ډول زه ځکه نه بولم چې دوی دا کار کړی خو په مرکز کې کړی، په ولسوالیو کې زه داسې څه نه وینم، داسې څه نه ترسره کیږي چې هغلته دي زموږ خویندې، زموږ هغه ورونه چې هغه مرکز ته نه راځي یا مثلا له مرکز سره ډېرې اړیکې نه لري یا له مطبوعاتو نه لرې پاتې شوي دي، هغه دې د ټاکنو په اړه باندې معلومات ولري. نو زه د ټول ټاکنو له سیمه ایز دفتر پکتیا کې چې موجودیت لري له دوی او له مرکزي دولت نه هیله لرم چې دغه د عامه پوهاوي لړۍ له مرکز نه ولسوالیو ته وغځوي تر څو زموږ ټول هیوادوال او زموږ ټول پکتیاوال د ټاکنو په ارزښت باندې خبر سي، پوه سي او راسي په ازادانه ډول باندې په ټاکنو کې برخه واخلي او د خپلې خوښې کاندي ته رایه ورکړي. دولت مسؤلیت لري چې هغه د دغه ټاکنو د ټیمونو چې هلته ځي ګرځنده ټیمونه دي، د عامه پوهاوي یا مرکزونه لري یا مثلا د نوم لیکنې مرکزونه لري، د دوی لپاره د امنیت زمینه برابره کړي. موږ غټه ستونزه د امنیت لرو دلته. که چېرته موږ امنیت ولرو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې زموږ هغه خطرناکې ولسوالۍ چې جاني خیل، وزې، زدران، ګرد څېړۍ، شواک او کېدای شي چې نیندو ساحې نورې وي، تاسو ډاډ درکوم که چېرته امنیت زمینه برابره شي هلته هم خلک راځي په آزاد ډول باندې، په شفاف ډول باندې په ټاکنې ترسره شي او د خپلې خوښې کانې ته برای ورکړي. که چېرته امنیت نه وي موږ په ګردیز کې هم شفافیت نه وینو لکه تیر ځل چې اوسو او دغه اوس حالات چې کوم روان دي دا د اندېښنې وړ دي.
مننه د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د نن ورځې موضوع مو د پکتیا او د راتلونکو ټاکنو وضعیت دی. د باس ګډونوال مودي د مدني ټولنو فعال او قومي مشر احمد شاه احمدزی، د وختون کلتوري ټولنې مشر ډاکټر نعیم احمدزی او یو تن ځوان اجمل مسعودزی درې واړو ته بیا هم د خبرونې په درېیمه برخه کې ښه راغلاست وایم. دا ځل به په حللارو وغږېږو. په تېرو انتخاباتو کیسې کومې درغلۍ سوې وې، په د هغو په اړه مو هم واورېدل، په پکتیا کې د شته ستونزو په اړه مو هم واورېدل. ولې اوس به په دې وغږېږو چې په پکتیا کې څنګه کېدلی سي شفاف انتخابات ترسره سي او حکومت څومره مسؤلیت لري؟ د ټاکنو کمیسیون په لنډو راته وایي احمدزی صاحب.
طوفان صاحب، یوازې د دې چې موږ د ټاکنو تقریبا موږ په ډېر وخت لرو، نو میاشتونه زیات وخت لرو، او خپل وخت په بې ځایه وخت په ناندرویو او مخکې له وخت نه په قضاوتونو هم د مدني ټولنو فعالین، حکومت او سیاسي فعالین تیر کړي. ښه به دا وي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره یو تګلاره جوړه سي. په دې نو میاشتو کې که چېرته د ټاکنو کمیسیون همدارنګه حکومت وغواړي چې امنیت تامین کړي، امنیت تامینېدلی شي. همدارنګه ولس هم دې کې ونډه لري. ولس هم باید یوازې په دې اکتفا ونه کړي چې درغلي د موږ انتخابات نه روزو. که چېرته درغلي رښتیا هم ولسونه هم غواړي چې ورکه شي، خپل شفاف انتخابات کېږي، د دې په خاطر چې په پکتیا کې او په مجموع کې په افغانستان کې شفاف انتخابات رامنځته شي، زیات مسؤلیت زه د حکومت د ټاکنو د کمیسیون همدارنګه د ولس، ځکه که ولس هم پکې داخل نه وي په درغلي کې درغلي نه شي کېدلی. نو د راتلونکو ټاکنو لپاره د لومړی ګواښ ته خلکو ته چې هغه نه کېدی هغه امنیت ته، دا خپله د حکومت وظیفه ده چې د ولسونو امنیت تامین کړي. ځکه که یو څوک چېرته ځان کاندیده وي چې د هغه امنیت خوندي نه وي، هغه ځان نه شي کاندیدولی. همدارنګه یو چا چې د سر امن نه وي، هغه خپله راګیري ته نه ځي. اوس اکثریت د افغانستان په سطح بیا پکتیا کې چې خوندې ټاکنو ته نه ځي، علت یې همدا ده چې د هغوی په دې ویره لري چې دلته به یو ستونزه رامنځته شي، یو مشکل به رامنځته شي. نو حکومت چې تر کومه جای د دوی مسؤلیت ته هغه یې نه ده ادا کړی. او همدارنګه ټاکنو کمیسیون ټاکنو کمیسیون که په رښتیا غواړي چې انتخابات شفاف ترسره شي ترسره کیږي، خو لومړی حال دا ده چې په هغه امن ولسوالیو کې لکه چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه، لج او جانیخیل او ځینې نور ولسوالۍ دي، ځکه که چېرته په هغو ولسوالیو کې امنیت وي، نو هغه نظارت کوونکي د خپل د چا چې ځانونه کانیت کړي دي، هغو نظارت کوونکي ناظرین، همدارنګه د ملل متحد او ځینې نور، هغه به داسې ولسوالیو ته ډېر په امنیت په ډول چېرته امنیت وي. او که امنیت نه وي، نو هغه خلک چې په درغلۍ کې لاس لري او د دغه فرصت نه استفاده کوي، سي جانیخیلو ته، لج ته، دغو ولسوالیو ته نه ناظرین تللی سي، نه د نړیوالو څارونکي تللی سي، نو د دوی لپاره ډېر ښه زمینه برابره ده چې صندوقونه بیا لکه چې مخکې ډک کړل، هغه رقم به صندوقونه ډک وي. نو دغسې انتخاباتو زه فکر کوم دغسې انتخاباتو نه چې درغلۍ نه ډک وي او هغه استازي چې په فساد کې ښکېل دي بیا لاړ شي، داسې انتخاباتو نه به زما په عقیده باندې نه انتخابات ډېر بهتر وي، ځکه ولس نور ډېر ناهیلي ده. نو اوس که چېرته حکومت رښتیا غواړي، د افغانستان د دولت رښتیا غواړي، د دې لپاره یو پالیسي جوړه کړي، یو تګلاره دې جوړه کړي، په یو داسې میکانیزم دې کار وسي چې درغلي لپاره درغلي مخ ونیول سي. یوازینی هغه ادارې چې امنیت رامنځته شي، او هر ناظر دی، هر کاندید او د نړیوالو ټولنې ناظرین ټولو ولسوالیو ته بې د ستونزې بې کوم مشکله لاړ شي او هلته نظارت وکړي. همدارنګه د ځینو هغه خلکو چې غواړي اوبو خړې کې مایان پکې ونیسي، دغسې کاندیدان هغه هم نه غواړي چې امنیت راشي، ځکه امنیت کې خو دوی ستونزه ده، خو ولسونه دوی ته رایه نه ورکوي. دا ولس هغه څوک چې دوی رښتونی استازی ده او رښتیا دوی ته کار کوي، هغوی ته رایه ورکوي. نو طبعا دا معلومه خبره ده چې داسې خلک په فساد کې لاس لري او په فساد باندې غواړي انتخابات ته راشي، هغه هم په د امنیت په خرابولو کې لاس لري.
مننه مسعودزی صاحب، که ته راته ووایه ستا په نظر څنګه کېدلی سي شفاف انتخابات وسي او خلک انتخابات یا رایه ورکونې ته راووځي؟
مننه، موږ انتخابات څه وخت لرو؟ خلک باید دولت یا د ټاکنو خپلواک کمیسیون خلک د انتخاباتو په ارزښت باید پوهېږي چې انتخابات څه معنی، ځکه چې تیر ځل ما ته ډېر خلکو داسې وویل چې ما تر اوسه پورې په یو انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې، هیڅ کارت مانه ده اچولی. نو خلک نه پوهېږي، دوی باید عامه پوهاوي له لارې، د مطبوعاتو له لارې، راډیوګانو له لارې خلک وپوهوي. او بل، دولت باید لکه احمدزی صاحب چې ویل، دولت باید امنیت ډاډ خلکو ته ورکړي، ځکه چې امنیت نه وي زما خپل چې زما امنیت نه وي زه ولې رایه ورکړم؟ همداسې هر څوک خپل ښځې یا خپله دوی نران نشي کولای چې امنیت نه دی خپل دفتر هغه مرکزونو ته لاړ شي او رایه ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب نعیم احمد زی. یو پوښتنه دلته بله راولاړیږي، هغه دا داسې څومره په پکتیا کې مونږ وینو خلق مایوسه دي، هغه ژمنې سوي د کاندیدانو لخوا یا د ولسمشرۍ د کاندیدانو لخوا ورسره سوي یا د اوسني برحال ولسمشر لخوا یا د وکیلانو لخوا، هغې ته هېڅ پاملرنه نه ده سوي. آیا پکتیاوال به بیا باور وکړي او رای مرکزونو ته به راووځي؟
پکتیاوال ډېر مایوسه دي. موږ ولیدو چې په تیرو ټاکنو کې په ولسمشریزو ټاکنو کې هم ورته کوم کاندیدان چې کوم و د هغه وخت کاندیدان دوی ژمنې کولې او حتی د پکتیالو مشرانو مدني فعالانو سره ژمنې کړې وې چې موږ به پکتیا ته غټي پروژې کم نه کم غټي پروژې چې دوی دغه لس کاله یادوي هغه به دوی هر وخت د انتخاباتي کمپاین یو ټاپیک وو چې مثلا د مچلغو بند او د زرمت سرک دو د سټو کنډو سرک او ځینې نورې لویې پروژې په همدغه وادي وي چې پکتیاوال راغله په ټولیز ډول باندې په ټاکنو کې برخه واخیستله او دغه اوسنی حاکم رئیس جمهور د هیواد په کچه په ټولو کې زیاته فیصدي همدغه د پکتیانه وه چې خلکو ورته رایه ورکړله راغی. خو متاسفانه هغه وادي چې دوی کړی وي هغه تر 15% پورې هم عملي نه شولې. راځو د ولسی جرګې یا د ولایتي شوراګانو وکیلانو ته، دوی هم ورته وادي ورکړی وي او دوی اگر چې ډیر کسان چې موږ لیدل په هغه وخت کې بې سواده کسان هم کیو ډول ډول کسانو دوی د درغالیو په وجه باندې راغله کامیاب سول د پیسو لار نه پارلمان ته لار پیدا کړله. حتی یو داسې مثال هم زه ویلی سم چې ماښام کاندید نوم لازم نه چې زیات کړم، ماښام یو کاندید و هغه وروستۍ ورځې د ټاکنو چې وروستنی کس د پکتیا دغه کس ته چې پارلمان ته ځي خو سبا سهار 8 بجې یو بل کس لاړو. دلته موږ وینو چې په کابل کې هم معاملې وشولې، پکتیاوال پکتیا ولس ډیر مایوسه دل پکتیا له هغه وکیلانو نه چې هغه یو ته رایه ورکړله هغه واقعي ډول باندې که چا رایه ورکړي هغه ډیر مایوسه دي خلک، ځکه چې دوی په تیرو 15 یا 14 کلونو کې هیڅ د پکتیاوالو غږ وانه ورید او حتی موږ داسې کسان لرو چې هغه ورغلي ټلیفونونه یې ورته کړي دي، د دوی سره یې منډه نه ده کړې، هغه د مشکل ته ځان نه ده رسولی، د ولس غږ یې نه ده اورېدلی. که چېرته راغلي وي هغه مرکز ته راغلي دي، د پروژو په پرانیسته کې به یې ځان ښوولی وي میډیا ته چې موږ راغلو دغه پروژې پې تا وسوه، خو په ولسوالیو کې موږ هېڅ نه دي لیدلي، نه ورغلي دي او نه د خلکو غږ اخیستی ده، نه د خلکو د ستونزو غږ پورته کړی ده، نه د خلکو ستونزو ته جواب ویلی ده. نو په دې وجه باندې پکتیاوال مایوسه دي، اوس هم ناهیلي دي، خو زه بیا هم په دې هیله یم چې پکتیاوال په ټولیز ډول باندې راشي، په دواړو ټاکنو په ولسمشریزو ولایتي شورا او پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي او د خوښې کاندید ته رایه ورکړي. خو دلته د مال دولت نه هیله ده چې خلکو ته زمینه برابره کړي تر څو د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي، او هغه ستونزه چې ده هغه امنیت ده.
آزادی رادیو
د ملی یووالي او تفاهم وسیله،
دا وسیله حضرت نږدې وساتي او د ملی یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم،
کته وایي چې زیم،
نه بته نه بزیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایي چې ته،
هم بزیم هم بته.